ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
د افغانستان اجرایی رئیس د ترکیه د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او اياد مدني ورته ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي دوی به لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې امانه میرزای راته لارښوونه کوي. دا ساده رادیو د دې ساعت خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. ملالی بشیر نړیوال خبرونه اوروي. ملالی جانې، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به دا واړو چې د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله چې نوم یې د احمد جنتی ټاکلی، او همداراز دا به واړو چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې کړې وې.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخ کی د افغانستان کورنی خبرونه له ناجی صافی څخه اورو.
جمهوری ریاست له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د سړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی سړنې پای ته رسیدلې، او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د وژل کېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل: دای وی په هغه ځای کې چې پټنځای موجود دی، هلته چې تروریستي فعالیتونه کیږي او پلان جوړیږي، باید ورسره مبارزه وشي. او له پاکستان څخه هم زمونږ غوښتنه همدغه ده. کومې ډلې چې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه پلانوي، په وړاندې باید اقدام وشي. دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. تر دې وړاندې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د امریکا متحده ایالاتو لخوا په پاکستان کې هدف وګرځول شو، او له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر مړینه هم په پاکستان کې تایید شوه. بلورته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غوړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو لاس سره ځان وژغوري.
زه دلته د افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژدیدم تړیدم او ستا په نوم پیسې مه اخلي. د خدای لحاظ وکړه، راشه د افغانستان ملت سره کښېنه، صلح وکړه.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړی چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور یې ځکه وژلی چې په افغانستان کې د سولې مخالف و. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د سړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی سړنې پای ته رسیدلې، او خپله طرحه رسمن ولسمشر ته سپارلې. د دې کمیسون غړي او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن خبرالانو ته وویل چې دوی داسې یوې پرېکړې ته رسیدلې چې د معترضو کسانو غوښتنې به پوره شي. له بلې خوا جمهوري ریاست وایي چې د کمیسون د مندونو په اړه څېړنې روانې دي، او ممکن نن شپه د دغو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا UNDP ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په دې اړه غونډې ته وویل چې دا پروژه د افغانستان د پایداره پراختیايي اهدافو څخه ملاتړ کوي.
دا دې لپاره دی چې وزارت اقتصاد وتوانېږي دا د اقتصاد څه پرمختګ چې کېږي یا کوم اهداف چې عملي کېږي د افغانستان په نورو سکتورونو کې اطمینان حاصل کړي چې دا اهداف تطبیق شوی دی.
افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه مکلف دی چې پایداره پرختی اهدافو ته کار وکړي او د هغې د تطبیق کلنی راپورونه له ډیپلوماتیکو لارو هغې سازمان ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له مرلی بشیر څخه اورئ.
د ایران مجلس خبرگان د ایران د پیاوړي ادارې د مشرې لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرگان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړیو په یو 500 مثبتو رایو سره نن جنتی وټاکه. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرود یوشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغه دندې لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه کاندید کړي. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورا نگهبان مشري هم کوي. دغه شورا انتخاب سوی نه ده، خو د اساسي قانون له مخې جوړه سوې د څار اداره ده چې په اسمبلی او پارلماني انتخاباتو کې له برخه اخیستو څخه یې سلګونو اصلاح غوښتونکي نامناسبه ګڼلي دي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحاني مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب وباسي او له لویدیځ سره یې اړیکې سمې کړي. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځې سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافر وړونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د راډار سیستم د هغو د موندلو توان نه لري او پر دې سربیره له ملکي الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتلې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ سیمه ییز چارواکو ته د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړي. روسیې چارواکو ویلي دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. عراقي ځواکونه په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک شار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل امنیتي ځواکونه د فلوجه لویدیځ اړخ ته پر ګارما، شهابي او السجار سیمو ته څو ساعته وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د عملیاتو پیل اعلان کړ. ابادي په داسې حال کې چې پوځي جامې یې په تن وې وویل دا پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته یې کړه چې د ملکي وګړو د ژوند مسؤلیت به د ځان لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. عبادی وویل چې د ملکي وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دالیز د هغو ملکیانو لپاره رامنځته سوی چې له دې ښار څخه ووځي. اوکران وایي د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 9 سرتیر وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت شورا رئیس الکساندر تورخینوف نن وویل چې دا په سیمه کې سږ کال په یوه ورځ د تلفاتو تر ټولو لوی شمېر دی. د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي ملاتړ لرونکي جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې له 2014 کال راهیسې 9300 کسان وژل سوي دي. د 2015 کال د فبروري میاشتې د یوې موافقې له کبله په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو خال نشتې دوام لري. دا موافقه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب وسوه. دا وو د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالت له سباون کاکړ څخه اورو.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.0 ټیټه لس. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.0 ټیټه 44. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.0 ټیټه 45. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.0 ټیټه 19. او په جلال آباد کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.0 ټیټه 40.
دا ست رادیو یو ساته خبری مجله اوري. عبدالله په ترکیه کې د اسلامي هیوادو د سازمان له مشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر ژغیدلې. د اجرایي رئیس مرستیال ویند وایي چې یاد مدني ویلي
دوی واضح موقف اعلانوي، دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کېږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې هڅې به اوس ګړندۍ شي. یو شمېر سیاسي کتونکي هم دا خبره تاییدوي.
د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې.
د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
د هند هیواد لکه سی وعده را کرده ممکن دسی افغانستان تا چورلک کمک وکی.
په دې یو ساعته خبري مجله کې مو د دې موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې دا مسله څېړلې چې چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي. یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اورېدلی شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې خبرې کېدای شي د طالبانو لپاره هم یو مثال شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د سولې عالی شورا وایي د جګړې دوام نور د حل لار نه ده او طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر اختر محمد منصور وژنه به له دغې ډلې سره د سولې خبرې یو څه مخته یوسي. دی وایي زما برداشت دا دی چې د سولې له پروسې سره د ښاغلي حکمتیار د یوځای کېدو تجربې ته په کتو شاید د سولې بهیر یو څه ګړندی سي. دا به د هغوی لپاره هم یو مثال سي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره تفاهم ته رسېدلی او تمه کېږي د دواړو لورو د مشرانو تر ملاحظاتو وروسته د سولې وروستۍ موافقه لاسلیک سي. خو د ملا اختر محمد منصور ډلې بیا له دې مخکې له افغان حکومت سره د سولې خبرې عملا رد او د جګړې د دوام خبره یې کړې وه. اوس چې ملا منصور د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو نو د سولې د بهیر په اړه بېلابېلې وړاندوینې کېږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهم ګام دی او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې دا پېښه به د سولې بهیر ګړندی کړي. د کورنۍ چار وزارت منصور په افغانستان کې د جګړې محرک بللی او دفاع وزارت بیا ویلي و چې د نوموړي وژنه شاید د لنډ مهال لپاره په افغانستان کې جګړه تیزه کړي. د پاکستان د بهرنۍ چار وزارت بیا وایي چې دا پېښه شاید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هڅې زیانمنې کړي. خو د چارو کارپوه عبدالله وحیدیار هم وایي که له یوې خوا د ملا منصور وژنه د طالبانو پر مورال منفي اغیزه لري نو بل لور ته به له حکومت سره د حکمتیار د ډلې د سولې موضوع دوی ته امیدواري وربخښي او دا په ټوله کې د سولې د بهیر په ګټه ده.
ما په فکر د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې. د ما په فکر د دې وژنه د افغانستان د سولې پروسه کې نور هم تفصیلات زیاتوي.
شغلی وحیدار په ورته وخت کې د طالبانو په منځ کې د رهبرۍ نه موجودیت د سولې د خبر په وړاندې د یو خنډ په توګه یادوي. د چارو بل کتونکی حاجي سید داود بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې موضوع نړیوال اړخ لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره لومړی باید امریکا او پاکستان یو تفاهم ته ورسیږي تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر شي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې د ملا اختر محمد منصور له وژلو سره به د سولې هڅې په افغانستان کې تیز شي. بل لورته د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د بشري مرستو د سرمشیزي ترڅنګ د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال اياد مدني سره نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. له عبدالله سره په دې سفر کې د هغه مرستیال ویان جاوید فیصل هم ترکیې ته تللی دی. د ښاغلي فیصل څخه مې په ټلیفون د دې خبرو د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
د هغو بحثه وه چې له وسلوالو ډلو او ښکېلو خواوو سره به پر دې باندې کار کوي چې د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. مشخصا وسلوالو ډلې چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه بوختې دي له هغوی سره به غږېږي تر څو ورته ووایي چې افغانستان کې جنګ مشروع جنګ نه دی، اسلامي جنګ نه دی او دا د ټولو اسلامي احکامو پر خلاف دی. هغوی له خپل اړخه د هر راز همکاري ډاډ راکړ. وی ویل چې په دې برخه کې به وسلوال ډلو تر څنګ د سیمې له هیوادونو او نورو ښکېلو سړیو او کړیو سره هم خبرې کوي.
د اسلامي هیوادو سکرتر جنرال ونه ویل چې دغه پروګرام چې د سیمې له هیوادو سره به خبرې کوي او یا به د افغانستان دننه وسلوال سولې ته هڅوي، کله به دا پروګرام پیلوي او کله به دا خبرې کوي.
د دې پاړه باندې بحث وې دي او وضاحتونه موجود و. ما موږ منتظر کیږو چې اول ځل دغه ملاقاتونه وسي ناسته وسي او وروسته جزئیات خبره شي. اما په دې ارتباط هغوی لومړی ناسته به تر راتلونکو لسو ورځو پورې سرسره کړي.
فیصل صاحب د اسلامي سازمان لسکرتر جنرال سره چې کله د سولې په باره کې خبرې وشوې هغه څه ژمنه وکړه چې کچیرته له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته ولاړ نشي او یا د افغانستان د دولت له مخالفو وسلوالو سره دوی به څه کوي؟
هغوی وویل چې له وسلوالو ډلو سره به پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت د سولې پیغام طلبۍ کوي، اما که وسلوالو ډلې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایت ته ادامه ورکوي په دغه صورت کې به دوی د وسلوالو ډلو مشخصه طالبانو پر ضد باندې له خپل ادرسه څخه واضح موقف اعلانوي، دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کیږي.
د اسلامي سازمان سکرتر جنرال او یا د دوی سازمان تر اوسه پورې د طالبانو له استازو سره د سولې په باره کې خبرې کړې دي او کنه تر دې وروسته به یې کوي؟
د دې سازمان مخکې هم د افغانستان د حکومت د سولې راین راټول کړی دي، په دې برخه کې تر خپل واسطه او تر مسؤلیت پورې همکاري کړې ده. د سولې په اعتبار مخکې هم تماسونه نیول شوي دي او پر عین موضوع بحث شوی دی. نن یوه مسله ډېره واضحه هغوی وویله چې طالبان باید سوله وکړي، که سوله نه کوي د همجنګ ادامه ورکوي، بنا د اسلامي همکاري سازمان به یې په مخالفت کې درېږي او د هغوی په وړاندې به خپل موقف په عامه توګه باندې اعلانوي.
تاسو چې دوی مخکې هم تماسونه نیولې دي، د هغو تماسونو په ارتباط باندې د اسلامي سازمان سکرتر جنرال څه ونه ویل چې آیا طالبان او نور وسلوال سولې ته میلان لري او کنه دوی به پر جګړې ټینګار وکړي؟
مخکې د سولې په ارتباط باندې هغوی بحثونه درلودل، د سولې په ارتباط خبر نه شوی دی او په هغو تماسونو کې چې مخکې نیول شوي دي د سولې د خبرو لپاره د یو تعداد سړیو او کړیو تمایل موجود و، اما دا تمایل هغه وخت نتیجه ورکوي، هغه وخت موږ ته امیدواره یو چې بالاخره د خلکو پر ضد باندې تروریستي حمله وحشي بدونه پای ته ورسیږي.
له شغل فیصل څخه په مننې تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته تقریبا شپږ دقیقې وروسته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
ناټو وای ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې خنډ وو. ورته څرګندونه تر دې مخکې امریکایي لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو هم کړې وې. په دې اړه یو تفصیلي راپور له نوریاس نوري څخه اورو او بیا به مو له دې خبر کړو چې په کوټه کې شاینن طالبان په خپل منځ کې غونډه وکړي او خپل نوی مشر وټاکي. په هغه اړه وړاندې معلومات درکوو. اوس راځو د نوریاس نوري راپور ته.
ناتو وای ملا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي پرمختګ مخه ډپ کړې و. دا خبره د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ملا منصور د وژلو په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او وای د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړي چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړۍ حملې ترسره کړي او هم امریکایي او د ناتو نورو ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو کړې وې. په دې سلسله کې پرون د پنټاګون ویان جف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه په نښه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړی وي چې په افغانستان کې د امریکا او ایتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې یو بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړ او ویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړی وي. د پنټاګون ویان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر ملا منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره وویل چې دغه هوایي برید امریکا د هغو پوځي مقرراتو پر اساس کړی چې پوځ یې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې دی معلومات لري دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. لدې مخکې امریکایي ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د تروریزم ضد ستراتیژي په چوکاټ کې چې تر ډیره د پاکستان د وزیرستان سیمې په نښه شوي کړي وو. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللی او د اعتراض په ډول یې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر اظهار کړی و. د رویترز په وینا پاکستاني چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولی شي د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي. رویترز دغه راز د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو یو لس کسیزه شورا ټاکل شوې چې د منصور د وژل کېدو په اړه چې هغه په څه ډول د امریکا بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی و څېړنه وکړي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې منصور له ایرانه د پاکستان خاورې ته ننوتی و چې دغه برید پرې وشو. ویل شوي چې هغه په ایران کې د طالبانو له نویو پرانستل شوو دفترونو څخه لیدنه کوله او له دې مخکې هم څو ځلې هغه هیواد ته تللی و، خو ایران بیا دغه ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د طالبانو د کوټې د شورا غړو د ملا منصور د ځایناستې د غوره کولو لپاره سلام مشورې پیل کړي دي. د طالبانو یو شمیر مشرانو د دې ترڅنګ چې د منصور وژنه تایید کړې وای، د هغه د ځایناستې د غوره کولو لپاره ډېرې هڅې پر دې متمرکزې دي چې تر ډېره حده د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مخه ونیول شي. د طالبانو یو شمیر قمندانانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه شورا د نوي مشر په غوره کولو کې له ډېر دقت او احتیاط کار اخلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات راپورته نشي او طالبان په څو ډلو ونه ویشل شي. د نوي مشرتابه لپاره د منصور د لومړي مرستیال سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا محمد یعقوب نمونه ډېر اخیستل کېږي. حقانی د هغه شبکې مشر دی چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې او له هغې مخکې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د ډېرو خونړیو حملو مسؤوله بلل شوې ده. یعقوب د خپل پلار له مړینې وروسته د منصور له مشرتابه سره مخالفت څرګند کړی و. د رویترز په وینا که د ملا عمر د کورنۍ یو غړی د طالبانو نوی مشر غوره شي، هغه به د جوړجاړي د یوه اجماع سبب شي. د راپور په وینا حقانی د پاکستان له ملاتړه برخمن دی او یعقوب هم د افغان طالبانو په مشرانو کې محبوبیت لري، خو د طالبانو د شورا یو غړي ویلي چې یعقوب نه غواړي مشر شي. د منصور د رقیبې ډلې د مشر ملا محمد رسول ویان منان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې نوی مشر باید د ټولو طالب مشرانو په مشوره وټاکل شي، کنه اختلافات به بیا هم دوام وکړي.
بیا هم زموږ بعضې کمزوري خلک انډیوالان په دې فکر کې دي چې بیا به د 315 کسانو په واسطه باید د مسلمانانو ځایین وټاکي او دغه وروسته بیا انجام به دا شي ویل چې دا مخکني خلکو ده. نو زموږ دا نظر دی تر هغو چې اسلامي عمارت لایم د شورای اهل اهل وقت په شکل باندې ټاکل شوی نه وي، هېڅ شورت باندې افغانانو ته خصوصا مجاهدینو ته اسلامي عمارت طالبانو ته د منلو وړ نه دی، هغه چې هر څوک او د هرې قبیلې او د هر چا زوی یې.
که د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي د منصور وژنه د طالبانو لپاره د سولې د خبرو یو فرصت بولي، د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې مخکنیو تجربو ته په پام سره د هغه وژنه به د سولې د خبرو هڅې لا ټکنۍ کړي.
ویل کېږي چې د طالبانو د کوټې شورا هڅې پیل کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر ځای یو کس د مشر په توګه وټاکي. ملا اختر محمد منصور د شنبې په شپه د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا منصور د ملا عمر د مړینې د خبر تر افشا کېدو وروسته نږدې کال مخکې د طالبانو مشر شو او د هغه د مشي پر سر د طالبانو د مشرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شول. طالبان به کوم کس اوس د مشر په توګه ټاکي؟ په پاکستان کې میشت د طالبانو له چارو باخبره خبریال سمی یوسفزی د مرکې په پیل کې فرشتې نگاه ته وویل.
از من تازه معلومات چې د مختلفو طالب زرایو او په کوټه کې میشتو نور زرایو او نمو ترلاسه کړي دي، هغه دا چې تر اوسه پورې د طالبانو په اصطلاح د کوټې شورا کومه رسمي غونډه نه ده جوړه شوې، یعنی د نن د سه شنبې تر ماسپښینه پورې خو ویل کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې ممکن دوی یو غونډه وکړي او په دې باندې یو توافق ته سره ورسیږي چې طالبانو نوی مشر به څوک وي.
یوسف زئی صاحب، طالبان د نوی مشر د پاره کوم کسان په پام کې لري؟
طالبانو زیاتره زرایه وایي چې دوی په دې فکر دي که د ملا محمد عمر اخندزوی ملا یعقوب د طالبانو مشري ترلاسه کړي نو دا خو به یو د طالبان د پاره دوی وایي چې یو ښه خبر وي. البته د ملا سراج حقانی په باندې ویل کېږي چې نوموړي څو وجوهات دي چې هغه نشي کولای چې دغه مشهدي ترلاسه کړي. لومړی خدا چې هغه په نړیواله سطح یو پیژندل شوی جهادي او تروریستي ګروپ ګڼل شوی د امریکې هم د نوموړي پر سر د وجلو او د هغه د له منځه وړلو دپاره اقدامات او اعلانات کړي دي. بل طرف ته هغه پاکستان ته ډېر نږدې ده او ممکن پاکستان هم ونه غواړي چې دا حقانی په راتګ سره په پاکستان باندې نور هم فشار زیات شي. او بل وجه دا هم کېدای شي چې ملا سراج حقانی په خپله د کندهار نه ده او طالبان غواړي چې د طالبانو نوی مشري هم د کندهار او د دې سیمې په طالبانو کې پاتې شي.
سمیع یوسفزی وویل چې طالبان به نن د خپل مشر د ټاکلو لپاره غونډه وکړي. تاسو کولی شئ چې تر وی خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540، بل شمیره د 0982 225.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، بلې مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده، مهرباني ستاسو نظر د سولې په اړه.
سولې پر برابر دغه نظر دی چې سوله اوس خوښه خبره ده، او که چیرې ونه شي د دوی پایلې به دغه شي، لکه مثال په ډول منصور رضوالله.
بله مننه، بله ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی به هم را واخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله
محترم شهر صاحب، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او سلام پلان کوم.
علیکم
سلام. څه خوښته وسلوان مخالفین ورونه زمان ته د اعتبار زغ پروژه سره او دا شي زګ چې حلاره تاسو وګورئ تقریبا د اجل مسکاله دې نه غواړم ورنيږي زما د طالبان او د افغان د پښتون د پاکستان د اساسن د ځانو داسي او سره د ترڅو د ګنا افغانان وزن مې وشو.
مننه ستاسو نظر مهم واخیست. یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره دی، مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دا تیز سدا کوم شان وایس دا حقیقت خلک ته تشویش دا چی
څه تشویش؟ بله د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهله. جګړو به د سولې به بیرته جګړې ته په یو ډول مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټرو مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دغه وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو تر څنګ یو شمېر پوځي هلیکوپټرې ورکوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ښاغلی رادمنش وایي دا مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیه کې یو ډېر اهم او ډېر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکې دی، او همدارنګه د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن ده سه افغانستان ته چورلکی کمک وکی.
لارګ مانی څخه په خبرې شوی خبر پانه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوری د یو کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي، او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده، او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي و چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازای:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا معصر دي او خپل معصریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرستې دا صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي، د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2016 میلادي کال کې حل شوي، او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي، خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایی ځواک په برخه کې ستونزې لري، او هر څومره چې د افغانستان هوایی ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلي وي.
اوس هم ستاسو څو سمسونه د افغان بی سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلي دي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکي که طالبان نوی مشر وټاکي د سولې په بهیر به اغیز ونه کړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. مسلم ارمانی له هلمند لیکي د اختر محمد منصور وژنه به تاثیر ونه کړي، جګړې به دوام وکړي. او شق الله د کونړ له ناړې ولسوالي لیکي افغان حکومت د سولې خبرو ته دوام ورکړي تر څو ملت آرام ژوند وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند لیکي که ولسمشر د چابهار بندر په څیر له بهرنیو وادو سره ورته نور تړونونه وکړي د افغانستان اقتصاد به ډیر پیاوړی شي. اوس هم لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواد بهر د وسلوال مخالفانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د ترکمنستان د وارداتي برښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسیون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې او خپله طرحه یې رسمن ولسمشر ته سپارلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ترمنځ د $1,000,000 مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان دفاع وزارت د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکاپټرو له مرستې هرکلی کوي. د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړې ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. اوکراین وای د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 2 سرتیر وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د چچنیا په شمالي قفقاز سیمه کې یو څارنوال غوښتنه کړې ده چې هغه دوه اوکراینیان باید په 22 کاله بند محکوم شي چې په 1999 کال کې د چچنیای جلا غوښتونکو سره یو ځای جګړه کړې وه. او د پیسو نړیوال صندوق په د مالدوا په مالی سیستم غور کوي او دغه هیواد غوښتنې ته بیا کتنه کوي چې پیسې په پور غواړي. دا او د 10 مهم خبرونه د افغانستان یو شمیر د افغانستان او نړۍ د سپورتي خبرونه په اړه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهم سپورتي خبرونه ته، د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم خپل د احمد سلور ورځنی سالي د پاکستان د حبیب بانګ له ټیم سره پیل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي اړې ویل چې د دوو ټیمونو لومړی سلور ورځنی سالي په تیر کې مساوي پای ته رسیدلې و. د شغل هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم او د پاکستان ایچ پی ایل ټیم سلور ورځنی او دوی سلور ورځنی سالي پراتونکې لري. دغه سالي به 40 ورځې دوام وکړي. تاکل شوی د چی سبا د ترکمنستان په اشکاباد کې د سیمبا کروش سیالي پیل شي. د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان ازادي اړې ویل چې دغه سیالي هر دوه کال وروسته د ټولو آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د شغلي پیمان په خبره د افغانستان د سیمبا کروش ټیم هم په دغه سیالي کې د ګډون په هدف تیر ورځ ترکمنستان ته ولاړ. د یادونه ورده چې دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د معلولینو د فدراسیون مسؤلین وایي چې په هیواد کې معلول لوبغاړي له سخت ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي رړې ویل چې اوس مهال افغان معلول لوبغاړي د سپورت ځانګړي ځایونه او داسې نوري اسانتیاوي په اختیار کې نه لري. شغلي خوشبین له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د معلول لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د تونس لوی اسلام پال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دیني فعالیتونه سره بیل کړي. د افغانستان په اړه بیا د چابهار د بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر سره شخیدلی یو.
افغانستان خلکو ته رسدا نوی دروازې دي دنیا په خوا.
دا به هم واوري چې د کلي او پراختیا وزارت مو په تیرو 15 میاشتو کې د 4000 پروژو له بشپړېدو خبروي، خو په خوست کې د سړکونو له جوړېدو شکایتونه شته.
نو د سړک چې اوبه موته نشي، دا سړک په ډیر دوام چې کین یو کول دوام دی وکړي، نه زیات دوام نشي کړای.
دا سړک روغ دی نه، دا په خالي خړو خور نه تر کول تر کړ نه یات لري نه بل لري.
تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه جوړو اوریدل شي. د تونس لوی اسلامپال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دیني فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت نهزه مشر وای چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لري وساتل شي او جماعت شای خلک سره راټول کړي، نه دا چې سره بیل کړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د تونس اسلامپال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کانګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږي او د راتلونکو کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند وروسته لدی چې د جمهور رئیس باجی سیبسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمېر خلک بیل شول، اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 اویا کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو، د کنګري په پایل کې داسې وویل:
اننا حريصون على النأي بالدين.
موږ غواړو چې دین له سیاسي سیالیو لرې وساتل شي. جماعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بې پرې وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خیستل شي. جماعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیل نه کړي.
په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلی تر پاسون وروسته کله چې اسلامپال سیاستوال په دغه هیواد کې واک ته ورسېدل، د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو زور واخیسته. نهضه ګوند تر پاسون وروسته د چارو واګې ترلاسه کړل، خو وروسته لدی چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي، واکې په خپله پرېښوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبه ورځې پریکړه وستایله او وویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي څارونکو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیلول د ښاغلي غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نوموړی په تیرو 43 کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې سوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړې ده. سیاسي څېړونکي بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ له دې انکار نشو کولای ښاغلي غنوشي او ولسمشر سیبسی د کورنۍ جګړې مخونی ولا، او له دې هم انکار نشو کولای چې ښاغلي غنوشي له نویو حالاتو سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپل اهداف ته د رسیدلو لارې بدلې کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. خاغلی غنوشی د ګوند کنګری ته خپل وینا کې دا هم ویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او رښتونولۍ لور تر ابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې موږ ته زور او ځواک بخي. هغه ویل چې موږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، بیا هم یو نړیواله موضوع راخلو. د خیر ښېګڼې او روغتیایي ادارو یو ائتلاف وایي د 2015 کال په اوږدو او د 2016 کال په لومړیو درو میاشتو کې په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو قصدي بریدونه شوي دي. تفصیل د اجمل انپراپور کې.
د نړۍ له ډیر څخه د زیاتو خیریه او روغتیایي ادارو یو ائتلاف په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د 2015 کال په اوږدو کې او د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نړۍ په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي چې په وینا یې دا مرکزونه په قصدي توګه هدف ګرځول شوي. په راپورټ کې په دې بریدونو کې د ډاکټرانو، نورو روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د وژل کېدو یادونه شوې او زیاتوي چې بریدونه د دې سبب شوي چې په دې سیمو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د بریدونه له کولمبیا رانیولې په ټول افریقا، منځني ختیځ، میانمار، افغانستان، پاکستان او تایلند کې ترسره شوي. د دې ادارې یو مشر لیونارد روبنستن چې د بلومبرګ د روغتیایي خدمتونو د ادارې کارمند هم دی وایي دا راپورټ په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي تاسیساتو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د بریدونو بڼه او پراخوالی ښيي. دا لیونارد په وینا په ځینو مواردو کې دا بریدونه قصدي ترسره شوي او په ځینو کې د هدف ته ناسم تشخیص په نتیجه کې روغتیایي مرکزونه تر برید لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان ایلسن هم په روانه اونۍ کې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی ته په اشاره وویل.
We see in today's conflicts the disregard of the Geneva conventions.
د وی په نننې کړکیچونو کې موږ د جنیوا کنوینسن ته بي اعتنايي وینو. همدارنګه وینو چې پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو د بریدونو د نر تر سره کولو قواعد هم لا پامه غورځول کیږي. موږ د سوریه، یمن او د نړۍ په نورو برخو کې په روانو شخړو کې دا سرغړاوی
کوو.
د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم پر روغتیایي ادارو او مرکزونو بریدونه وغندل. د خیریه او روغتیایي ادارو د ایتلاف د رپورټ په بنسټ چې تر ډیره یې په سوریه، افغانستان، عراق، لیبیا او یمن کې پر روغتیایي ادارو په بریدونو تمرکز کړی، په 2015 کال کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو 122 بریدونه شوي. په یمن کې دا ډول بریدونو شمیر تر 300 زیات ښودل شوی. له 2012 میلادي کال راهیسې په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام کاري ډلې 415 روغتیایي مرکزونه له منځه وړي، شپږ ډاکټران یې وژلي او 125 تنه نور یې سخت ټپیان کړي. په پاکستان کې په 2015 میلادي کال کې د پولیو د واکسینو په کارکونکو 23 بریدونه شوي چې په ترڅ کې د دې کارکونکو 11 تنه وژل شوي. د دې رپورټ په بنسټ په افغانستان، نایجیریا او سومالیا کې هم د واکسینو پر کارکونکو بریدونه شوي. د خیریه او روغتیایي بنسټونو د ایتلاف په خپل رپورټ کې د ملګرو ملتونو د شمیر په استناد وایي په افغانستان کې د حکومت مخالفو وسلوالو په 2015 میلادي کال کې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکونکو 13 بریدونه کړي. په رپورټ کې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکا د هوایي برید یادونه هم شوې چې د روغتون سوار لس کارکونکي او 28 تن ناروغان پکې وشل شول. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشر دوستۍ لومړنۍ غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو مشران برخه لري او په دې خبرې اترې کوي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیواله ټولنه عکس العمل ته وهڅوي او همدارنګه په دې بحث کېږي چې څنګه په کړکیچونو کې بشري ناورینونه راکم کړی شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
اسادی رادیو د افغانستان په وخت د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار تر او پوری آشنا رادیو په منځني څپه دوله شپږنیوي په افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان ترمن د چابهار بندر تړون تیر ورځ په تهران کې د دریو واړو د هیوادونو د مشانو له لوري لاسلیک شو. دا بندر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ ملالی بشیر په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر آزرخش حافظي سره مرکه کړي.
حافظی صاحب، د دې موافقه عملی کار به څه وخت پیل سي؟
د 2002 کې موږ اولین ګشت لپاره چابهار ته ولاړو او هلته د حقوقي مسایل پیل شوي دي او ایرانیان دا ژمنه کړي چې افغانانو ته ځکه په ډېر آسان شرایط ور په برخه کې غواړي کړي ته د نهه نوي کاله پورې هم موږ ته ځکه راکوي په ډېر ارزانه بیه په ډېر ښه شرایط سره. او د ساتي بندري د دې چې د دې وکانو د لوري چې مخکې د لوی ډېرې حالته لنګر واچي اوس دوی پر هغه باندې د هغه هندوستان د $50,000 مرسته کړې په هغه کې دوی لایبریري او په سامان کې د کلاتونو جوړول کار پیل کړی. زر تر زره دا پیل کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کېدای شي؟
چابهار بندر خصوصا د هندستان، افغانستان او د ایران لپاره عمدتاً یو سیاسي بندر دی. دلته د غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی، لکه چې په کراچي کې شتون لري. دلته دا نسته او دا خصوصاً زموږ لپاره دی. کله چې خاطر دلته بیره نه تم کیږي، ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي درته د نتیجې خپل پاته. په دا خاطر ډېر مهم دی. دوهم دا چې هندوستانیان غوښتل د پخوا څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم مهات په خوشبو وچلي سوداګري وکړي، اما دا ممکن نه و ځکه چې پاکستان دا نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په عین زمان کې دوی ژمنه کړې چې د افغانستان د اوسپنې کان د حجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کی او په کال کې 14 میلیون ټن د کنسنتری اوس په خپل صنایعي تویشي او دغه بندر لاري ډیر شیان تک او راتک کی د افغانستان دی جیو اکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان دی عمومي اقتصاد په ګټه دی. دا د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه او نړۍ کې دا پورته کوي. په دې خاطر باندې دا مهمه ده.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دغه ده چې د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او که څنګه؟
زموږ ترجیح خو دغه دی چې ټول هېوادونو سره د اکانومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همګرایي پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډی دی. شرقي افغانستان ته او جنوبي افغانستان ته پاکستان نږدې دی او په تیر بیا د وچې لارې کوم چې د سسخه واګې څخه تیریږي دا واګه لارې ډېره نږدې ده او تقریبا په 12 کیلومتر کې موږ دلی ته رسیدای شو. کدا لارې تخلاص وي دا شکه کار دی. زموږ په ګټه دی، د پاکستان په ګټه دی، د منطقې په ګټه دی، ځکه چې کاست اف سرویس یا کاست اف پروډکشن دا ټول پکې کمیږي. ولې کچېری دوی بیا سم راوی نه کوي نو مجبور شي د بدیل په هیڅ شباره ساده ټکوت.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو مشر ازرخش حافظي بوچې د چابهار بندرې د افغانستان لپاره خورا مهم وباله. به هم یو اقتصادي مطلب راخلو. د افغانستان د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د 112 میلیونو ډالرو په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. تفصیل د یوسف خان صدران په کاپ پراپور کې.
د کلیو درغونې او پراختیا وزیر وایي چې سږ کال یې د هغو پروژو په تطبیق تمرکز ډیر دی چې له مخې یې کلیوالو ته پاکې اوبه مهیا کیږي، کرنه ورسره وده کوي او مارکیټ ته لاسرسی اسانه کوي. نصیر احمد دورانی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا چارې کولی شي د هر وګړي په ژوند کې تغیر راولي. نوموړی وایي چې اوسمهال د افغانستان د نفوس یوازې نیمایي برخه پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
د تیر مالي کال په جریان کې موږ ټول 13800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزش باندې موږ تکمیل کړی او کټه خپل ته اوس پاره دي. سا کال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالی کال تیریږي. موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو د 112 میلیون ډالر په ارزش باندې تکمیل کړی دي.
دا پروژې تر ډیره د څښلو پاکو اوبو، کرهنې، اوبو رسولو، د وړو پلونو او سړکونو جوړولو په برخه کې دي. دا په داس حال کې راځي په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي په سیمو کې لا هم ډیر خلک د کرنې په زاړه سیستم ځمکې خړوبوي او د څښلو د پاکو اوبو لښتونه محروم دي. دوی په باور د سړکونو بد وضعیت او مارکیټونو ته په وخت نه لاسرسي کرنې ته په پاملرنې بد اغیز کړی دی. که څه هم د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د شاوخوا 80000 لویو او وړو پروژو د تطبیق خبره کوي، خو د ملي شورا د غړو په باور په دې برخه کې ستر کارونه لا پاتې دي. جرګه کې د غور ولایت استازي سید نادر شاه بهر د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار دی چې د هرې سیمې لومړیتوبونو ته په پام پروژې عملي کړي.
برای سروي پروژه ها
تر اوسه د سروي لپاره کوم کسان نه دی راغلي. ځینې خلک چې تللي هم دي، یو لومړی سروي کړي ولې داسې کار چې سروي نه هي شوی وي نه دی شوی. موږ هیله مند یو چې په روان کال کې د اوبو رسولو په تیر بیا د څښلو د پاکو اوبو په برخه کې عملي اقدامات وشي.
د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت ډېرې پروژې د ملي پیوستون او سیمه ییزو شوراګانو لخوا تطبیقیږي چې پاملرنه یې تر ډېره په لرې پرتو سیمو وي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پروژې له کلیو څخه د ښارونو په لورې هم وغځوي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ د یو تړون په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بریتانیا سریاسم خپل میرمن ته یو ډیر ارزان بیه موټر اخیستې او خپل په یو قیمتي موټر کې ګرځرا ګرځي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خوست بیا هم د افغانستان موضوعات تعقیبو. لته مودې رئیس په خوست شار کې د دې ولایت شاروالي لخوا د یو شمېر سړکونو او جادو د اساسي ترمیم کار روان دی. خوست شاریان د نویو جوړیدونکو سړکونو پر کیفیت انتقاد کوي او وایي که چیرې د دې سړکونو اساسي جوړولو ته توجه ونشي نو شای ډیر ژر تخریب شي. نجبولا الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست خاریان د خار د سړکونو د اساسي ترمیم پر روان کار نیوکه کوي او وایي که چیرې د دې کار کیفیت ته جدي توجه ونشي نو دا سړکونه به ډېر ژر تخریب شي. دوی د نویو پخیدونکو سړکونو ستونزه دا بولي چې سړکونه جمپونه لري، سم ندي پاخه شوي، د سړک اوبه نه وځي او په سینو برخو کې د سړک پر خامو برخو ترکول او قیر اچول شوي دي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې مني خو زیاتوي چې د ښار پخواني سړکونه غیر معیاري او د سړک جوړونې له اصولو خلاف جوړ شوي نو ځکه د اساسي ترمیم سره سره هم ځینې ستونزې پکې پاتې کیږي. د خوست دوه تنه ښاریان په ښار کې د نویو پخیدونکو سړکونو په تړاو داسې وایي:
زه چې نارګل نه میږم د خوست سړک چې دا خړو هغه دی ترکول تال کړو نه سړک ټول ټوټ جګ ټول جام لري. مثال چې سړک صفا شي بیا ترکول تال شي یاره وروسته بیا پوخ شي.
زه بڅ خان یم، دا سړک روغ دی نه، دا په خالي خړو خور نه ترکول تال کړ نه یات لري نه بل لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوام وکړي، چې یو کول دوام وکړي ډیر دی.
د خوست ښار د سړکونو د جوړولو په باب انجینر عباسین روان وایي چې په اوسنیو سړکونو کې اصلي ستونزه دا ده چې سروېګانې یې تقریبي دي، نو دا چې په دې پروژو ډېر لګښت کېږي باید اول ډیزاین شوی وای. عباسین روان د سړکونو په باب یو بله مهمه ستونزه یادوي او زیاتوي چې د لښتیو د تخریب له کبله د پاخه سړک لاندنۍ طبقه اوبه جذب کړي چې په دې سره هم سړکونه زیان ویني. یو بل کس چې په خوست کې د ملکي روغتون او درش کلي د سړک په اوږدو کې دوکان لري او د سړک جوړونې بهیر له نږدې ویني خپل نظر راسره داسې شریکوي:
ما نوم مزرګل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. دا نوی سړک چې جوړ شو پای داسې ووایي خپله د ترکول یا کیرج کېږي، د اوبه یوه طرف ته نه ځي، ډانډ پکې وي لوړې وي، نو د سړک چې اوبه موته نه شي دا سړک په ډېر دوام چې کین یو کول دوام دی وکې دی نه زیات دوام نه شي کړی.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر که څه هم د ښاریانو نیوکې او اندېښنې ترې یوه بریده پر ځای ګڼي خو زیاتوي چې د خوست د ملکي روغتون څخه د متون در درش کلي پورې غځېدلی سړک اساسي ترمیم د کیفیت له اړخه داسې ستونزې نه لري چې د پروژې تطبیق ته تر سوال لاندې راولي.
دا سړک اول وخت کې چې دا جوړېدو دا د انجینري نورمونو یا د سړک سازۍ د اصولو خلاف جوړ شوی ده. موږ بودیجې ته په کتو سخت کال دپاره یوازې د اسفالټو ترمیم ولدا پلان کې طبعا هر پروسه چې تطبیقیږي ستونزې موجودې وي. موږ هم امکاناتو ته غته په کتو ستونزې لرو خو ستونزې په دامه نام نه دي چې موږ پروسه تر یوه پروژې تطبیق تر سوال لاندې راولي.
خوست ښاروال وړاندې وایي دا مهال په ښار کې د 2 کیلومتره ښاري سړک د اساسي ترمیم په ګډون د 116 میلیون افغانۍ په لګښت 8 پروژې تر کار لاندې دي چې کارونه یې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. انجینر عبدالبصیر وویل چې ډېر ژر به د ښار د کبار سولای سیمې څخه د مجاهد څلور لارې پورې د جادي دواړه سړکونه اساسي ترمیم کړي او د دې جادي په اوږدو کې به د اساسي ګلدان د جوړولو کار هم پیل کړي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له نویو جوړو شویو سړکونو شکایت لري. وړاندې به د نورستان په محبس کې د بندیانو له شکایتو تاسو خبر کړو خو اوس به فرا ته مخه کړو. د فرا ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي خپل عواید یې څو برابره زیات کړي دي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د فراه ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې 12% خپل عواید لوړ کړي دي. د دغه ریاست رئیس عبدالهادي باور چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په 1400 نیم لمریز کال کې کابو 268 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي چې د مالیې وزارت ټاکل شوی هدف یا تارګټ 25 میلیونه زیات والی شي. دغه خبره دغو عوایدو د لوړوالي لامل د عوایدو بشپړ ټولېدل او د فساد څخه مخنیوی دی. باور همداشان زیاته کړي د فراه مصروفیت د هېواد په کچه د اتو مصروفیتونو په لړ کې هم راغلی چې د ولسمشرۍ معنی لخوا یې ستاینه شوې ده.
وزارت مالی چې مصروفیت ته پلان را کړی و 209 میلیون افغانۍ و چې موږ د تېر مالي کال په اوږدو کې 268 میلیون افغانۍ راټولې کړې چې 28 میلیون و 15 لکه افغانۍ نسبت پلان ته زیاتې دي. او که دا د درنیو مالي کال په پرتله باندې مقایسه کړو موږ 70 میلیونه نسبت هغه کال ته زیاتې په 4 نیم کې راټولې کړې وې.
خلک وایي د فراه ولایت مصروفیت په دې وروستیو کې د عوایدو په راټولولو کې مثبت ګامونه اخیستي. له بلې خوا د فراه د ګمرک عواید هم په دې وروستیو کې تر تېرو کلونو زیات شوی دی. اړوند کارپوهان وایي چې د عوایدو لوړوالی کولی شي دولت د دې جوګه کړي تر څو د بهرنیو مرستو څخه اوږه خالی کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د نورستان په محبس کې پراته بندیان د سرپناله نشتوالی شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه محبس ته ورغلی راپور یې راکوي.
په محبس کې 15 تنه چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي او په یوه وړه کوټه کې پراته دي په ښې شپه او ورځ په زنځیرونو تړل شوي وي. څو تنو بندیانو د خپلو ستونزو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
نوم محمد ایوب دی، مدیر محاسبه اسبق د مستوفیت د نورستان. په دې مواز کې د پرونه پورې لس کسان او درې کسان پرون نه وی راغی، هغې سره دیارلس شو او دوه کسان نن په دې نن ورځ راغی چې هغې سره پنځلس کسان شو. همدغه یو کوټه ده چې تاسو وینئ، همدغه پنځه چپرکټونه دی پنځلسو کسانو دپاره چې یو تشناب دې خواته یو تشناب لري، دغه تشناب نه استفاده کوو.
امیر خدا یو کوټه دی دلته نه منځش ځای شته زموږ لپاره، نه د کیناستو ځای شته. ډوډۍ چې خورو هم څوک په کټونو کې ناستي، څوک یو ځای کې ناستي، داسې ډوډۍ خورو کسان ډېر دي.
دوی وایي د ځای د تنګوالي او نشتوالي په وجه ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. خپلو مسؤلینو ته یې ستونزې رسولي خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولی. د محبس یو تن مسؤول د ځان پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل.
زما نوم سید رحمان ده، رتبه مې سمونمل ده، احاطه نه لرو. بل یوه کوټه ده چې هغه هم زمونږ د خپل د امکاناتو په واسطه جوړ کړی هم دی، بل شی نه لرو. پنځلس بندیان اوس فعلا موجود لرو چې په یو اطاق کې تاسو ولیدل. نو ژوند کول دلته ډېر مشکله ده. مونږ د مقاماتو نه، ریاست نه، وزارت نه، ټول ارګان وته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راستولیم دي، شته دي، اسناد مونږ سره موجود دي. زمونږ مقامات هیڅکله د دې مابس په هکله هیڅ توجه نه ده کړی.
د نورستان استناف څارنوالۍ څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي.
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبسانی توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو، او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدلې، دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده. او اوس هلته تقریبا پنځلس شپاړس کسان متهمین او محبوسین موجود دي، او د امکانات هیڅ د پریوتو اغوته نشته. زمونږ نه هیله دا ده چې تاسو کوم زیرابط ارګانونه چې د ریاست عمومي محبس ده او مملو د وزارت داخله ده، محبوسینو حقوقو اعاده کولو په خاطر منیس یو انسان چې باید کرامت انساني مددونه سي او په محبس کې ژوند کې باید دا موضوع حل شي.
د نورستان امنی قومنداني مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یاد ستونزه خپل مشران تر رسولي.
محبس مونږ ودانه چې وایو دا تقریبا کلونو کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه لري، او بل خصوص د تشوي د امکانات هم بل هم دغه مسله شاته ګرځولو، او د خپل والي صاحب حالي زلې سره او د مقام قمانداني حالي زلې سره سږ کال تقریبا د دې ډېر امکانات وسیع مونږ ته راکړل شوي دي، او تقریبا د دې بلاکو دپاره او ښه آسایش ژوند دپاره د دوی تعمیر په ډېر جګ ډیزاین سره جوړیږي.
د هیواد په اکثرو سیمو کې محبسونو ته عصري ودانۍ جوړې شوي، خو په نورستان کې اوس هم د څارویو په یوه تنګه او تیاره کوټه کې ساتل کیږي چې د زید نشټوالي په وجه ډېر ستونزې ګالي. روح لانوري، ازادي راډیو، نورستان.
د بریتانیا رسنۍ وایي د دې هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون خپلې میرمنې ته یو زوړ موټر اخیستی دی چې قیمت یې یو نیم زر پاونډ دی، خو په خپله ډیوډ کامرون په یوه جګوار ګرانبیه موټر کې ګرځي. په دې اړه تفصیل د بریتانوي رسنیو په حواله له اجمل ان څخه.
کله چې د کارول شو موټرو د پلورنځي مشر آین هاریس د ډیوډ کامرون د امنیتي ډلې څخه په ټلیفون کې واوریدل چې د برتانیا صدر اعظم غواړي له ده څخه کارول شوی ابي نیسان میکرا موټر واخلي، نو نوموړي خو لومړی فکر وکړ ښایي د دوستان دي او د سورول غواړي. هاریس چې د ویټنی په نوم د زړو موټرو د بارګین څښتن دی وایي له ده وغوښتل شول چې که امکان لري د جمعې په ماښام نیم ساعت اضافي په خپل پلورنځي کې پاتې شي، نو صدراعظم کامرون به دا دویم لاس موټر چې 1495 پاونډ ارزښت لري وکتلی شي. خو نوموړي ګارډن ورځپاڼې ته ویلي په دې خبره کې دوه زړې وم او فکر مې کوه هسې نه ملګري مې وي او په ټوکو مې تیر باسي. هاریس وایي بلاخره یې پرېکړه وکړه چې په خپل پلورنځي کې پاتې شي. د زړو موټرو د پلورنځي دا څښتن وایي په ټاکلي وخت ښاغلی کامرون او امنیتي ساتونکي ور ورسېدل، او دا هغه څه وو چې ما فکر نه کوو رښتیا به پېښ شي. د نوموړي په وینا صدراعظم موټر ته په سرسري نظر وکتل، نه د داسې چا په توګه چې د موټرو په تخنیکي مسلو بلد وي. د زړو موټرو دې کاروباري ویلي صدراعظم ته یې په بیه کرایت ورنه کړ او هماغومره پیسې ترې واخیستې چې د موټر پر هنداره یې لیکلي وو. هاریس وایي کله چې د برتانیا صدراعظم ورسره حساب کتاب خلاص کړ او لاړ، نو له ځان سره یې فکر وکړ چې پر صدراعظم یې موټر وپلوره. هغه وایي
د ډیوډ کیمرون سره کوم ځاګړی چلن ونه کړ. نوموړی وایي فکر کوي چې د هغه امنیتي ټیم له صدر اعظم سره زما دا ډول چلن یو څه سپین سترګي وګڼله. خو د سړو موټرو د خرڅلاو د مرکز دا مشر وایي که چیرې ډیوډ کیمرون د 60,000 پاونډو موټر اخیسته ښایي چلن یې ورسره بل ډول وای. ډیلی میل وایي د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون خپله په جګوار موټر کې ګرځي. دا د تورېستي بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره ځانګړې زغرواله بڼه باندې جوړ شوی او 200,000 پاونډه ارزښت لري.
ازادي راډیو د دی او ساته خبری مجلې ورستیو تر رسیدلی او زحمت چې بر لتاسو څخه اجازه غواړم. خو په دې خبری مجله کې مودا مهم موضوعات درلودل. د افغانستان اجرایی رئیس ترکیه د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبری وکړې او یاد مدني ورته وویل که طالبان سولې ونه کړي دوی به د هغوی پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي او د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې هند به نوي هلیکوپتر ورکړي.